تشکر استاد محترم، بیا به هم تاسو موقع درکو. محترم بارکزی ویل چې یو شکل مافیایی یعنی د حلقات دی چې د ارګ نیولې تر د ولسوالۍ او علاقداري او دغه سي یعنی هر څه حلقه کړي دي، نو که وزه په همدې شکل وي دغه دوه کاله چې پاتې دي یا څه کم دوه کاله او وروسته بیا د خارجیانه موزي، استاد محترم نو فکر نه کوئ چې دا د دولت سازۍ مسله، د نظام جوړونې مسله، د ظرفیت سازۍ دا خو یو بل سره تړلي دي؟ اداري فساد هم ټول وای در جمهور رئیس هم وایي چې اداري فساد په ادارو کې موجود دی، په ټول افغانستان کې موجود دی، او وضع په همدغه شکل بي خو بیا په امنیتي مسایلو باندې هم تاثیر کوي. خارجي سیاست زموږ استاذ هغسې لږ د ستونزو سره مخامخ دی. نو استاد محترم که داسې په لنډ ډول ووایي چې څه باید وشي، دولت خو باید متوجه وي اوس دغه لس کاله چې تیر شول، په هر صورت په هغه او دغه باندې تیر شول، دا یو نیم کال یو څه کم چې پاتې دی د خارجیانو وتلو ته، چې افغانستان خو باید په خپلو خپو ودرېږي. صاحب مهرباني.
او تشکر ستاسی سوال نه بارکزی صاحب چې مخکې وفرمایل بیخي سلو کې سل زور سره موافق ما همدغه شایده د مافیا اوس هم حاکمه ده، که همدغه مولاوی او همدغه شاګرد خو حال تفلکان خراب میبینم. نو د ټولنې وضع د افغانستان نه جوړیږي. دا درته وایم چې کرزی صاحب چې په راس د ادارې د افغانستان کې رهبر او د ملي دی، هغه چې لس کاله بعد خبریږي چې دلیل د عنعنوي روش ته د قضا تګ امونږ ضعف د حکومت دی، نو د دې لس کالو کې چی کړي دي؟ زه فکر نه کوم چې د دوه کالو کې دی دومره وکولی شي چې اقلا دغه سټاف خپل بدل کړي او کار اهل کار ته وسپاري. که دغه کار هم تر 2014 پورې کرزی صاحب چې په راس کې دی د همده په صلاحیت کې دی، ټول خلک ورته جمهوري شاهي وایي د نظام ته، ولې چې بل چا نه مني نه اوري نه اورېدلي دي تر اوسه پورې. ما خپل خاص مصلحتي کسان لري، مغو سره کار کوي، هغه خبرې چې درې ګونو قواو ته وکړي، هغه خبرې چې ځوانانو ته وکړي، هغه خبرې چې پرون انجمن د ښځو د قضاتو د انجمن ته وکړلې، دغه ټولې خبرې چې دي دا لس کاله موږ او خلکو کړي دي، او دی اوس تکراری غلم وایي چې غل دی، کوربم وایي چې غل دی، موږ پوه نه شو چې اصل غل څوک دی. نو په دې لحاظ باندې فکر کېږي، خلک وایي چې کرزی صاحب دا خبرې چې کوي همدا خبرې مصلحتي دي، همدغه مصلحتي دي، د زړه نه تغییر نه غواړي. که زړه نه تغییر وغواړي او جرأت وکړي، کولی چې کار اهل کار ته وسپاري، کارونه به روغ شي او څه بیا به نو هماغه اهل کار ته مربوطي چې دوی څنګه مخکې بیایي. اما که دا کار هم ونه شي، هیڅ دغه وعدې چې شوي دي زه عملي جنبه نه وینم.
تشکر دوستانو. تاسو د ازادۍ په سپوږ کې در موجه ازادي خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده ظرفیت جوړونه او اداري فساد په افغانستان کې. محترم مېلمانه دي په سټډیو کې د ولسي جرګې غړي محترمه شکریا بارکزی او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهان ودي صافی، دغه راز د سیاسي مسلو کې د نظر خاون ښاغلی انجینر مطیع الله خروټی هم په لاره دی. هیله ده چې په څو شېبو کې راورسېږي.
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
خپل سلامونه تا ته او سلطان سرور صاحب ته په شمول د اورېدونکو. یو خو به زه خپل د سترګو آل ووایم چې زه په کابل کې وم، دا څلور پنځه میاشتې مخکې، او بل یو کوچنۍ پوښتنه بیا د شکریا جانې څخه لرم.
مهرباني.
الکوزای صاحب، زه ورغلم د پاکستان سفارت خارجي پاسپورت مې درلود د پاره د ویزې، نو هلته چې ورغلم هغه درخواست هغه شی مې ډکړه، ورغلم پاسپورټ هغه درخواست چې مې ورته کښېښ شوی هغه د پاکستان سفارت کې پاکستاني چې داسې وکت وایي تذکره دې چیرې ده؟ ما تذکره خو زه نه لرم، نو زه خو خارجي 15 کاله کېږي د افغانستانه تللی او دا خارجي پاسپورټ دی، نو تذکره زه څنګه کړم؟ نوبر کاغذانه پلاس راکړل ول دغه یانو چې تذکره نه مش ویزا نه ورکوو. نو ما ورته وویل موږ خو چې هلته دغه درخواست ورکوو تذکره نه راڅه غواړي اوس هغه په خارج کې، ول یا دلته غواړو. اما هلته صحیح، نو زه چې راوتم د پولیسو یو قومندان دی، که هر څوک دي هغه راپور غواړ شوی څه درته وویل، ما نو هغه تذکره غواړي اوس به زه ځم کندهار ته تذکره به جوړوم، وایي دلیا ودرېږه. دا وینې دا ته خپلو سترګو لیدلی. زه ودرېدم، هغه پلان کوي هغه ولا دلته راسه، هغه چې رالی ده ته وایي تذکره ده ته ور جوړه کړه. نو زه ورته وایم څنګه تذکره را جوړه یې په داسې چې پوهېږي دی، وایي ته یو عکس راکړه. زه ورته وایم ښه دی، وایي پاسپورټ کې راځه، هغه موټر کې کښېنولم. ملک وزی
صاحب،
عکس را څه واخلې دا زما مشخصات زما د پاسپورټ څه پر هغه دغه ولیکو، وایي سبا 10 بجې دلته راسه تذکره به دې درکړه. سبا 10 بجې چې هلته ورغلم پیدا سو سره و متذکره و یو تذکره خو جوړه سوله و هم ښه نو څوره څه غواړي نو دا وایي د دوه نیم زره افغانۍ مالدا چې دوه نیم زره افغانۍ د تذکرې دغه یې په لاس راکړي په ټوکاپي زه ورته وایم تذکره نو چیرې ده وایي په تذکره پسې نو مه ګرځه ګوره اول خو دا ما خیانت وکړي دا زه باید
اعتراف تازه مینه ورته مساعده کړه بلې
او دوهم ګوره دا چې کرنی صاحب دا وعدې خلکو ته ورکوي هغه د ښځې یو ورځ خبره مې درته کړې ده بیا درته کوم چې ښځې لور ود کړې وه مور ورغلې وه پسې نو دې دا وړه غلبېله وله دا غلبېله د سلور کې ولې وه مور ورته ولاس وه دا غلبېل یو نوکې کښته که دا وړه باد وړي دې ښه تر سر لوړ کوي ول اوس نو اوس راته وایه نو کرنی اوس راپورته سي چې په چا پسې رسېدګي نه ده سوې ولې ته دې دلې دا لس کاله او شکر جان سنه دا چې دی چې واده خلکو ته ورکوي آیا د اوس یو ماشین پیدا کړی دی تولیدی هغه خلک راولي چې دا بس هغه پر کښېنی دا خو هېڅ امکان نه لري او که خلکو ته دا اختار ورکوي چې هر څونه ژر کولی شي خپل جبونه ډک کړي دا حکومت پایداره نه دی دا یو د غلو حکومت
تشکر خیر پوه شول ستاسې پوښتنه خوندې واورېدل شوه تشکر شکر جان ما بیا ځواب درکړي یو بل ټلیفون لرو چې بازادي راډیو کور دی ودان سلامت اوسې مهرباني صاحب
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
انو کوزای شیر تاسو او استاد دانی محترم ورته او ټول او ریدون کو سلامونه احترامات خو دې مو
وعلیکم السلام مهرباني
عبد الحکیم حنیفی دی کابل دی راځي مفیل سنین تاسو
مهرباني حنیفی صاحب مهرباني
سلام مندانه باشین
انو کوزای صاحب خبر خو د شی ان شاء الله چې هغه هوشیاران وای او بل فاصله راخړی دی نو دی اداري فساد په حق باندې بعد نور مویلو ته حاجت نشته ده نو چې دا کوم وطن کې څه تیریږي د دې په حق له نور ولاکه ګنجایش
حنیفی صاحب یو پوښتنه به تاسو نه وکړو دولت کې منوم به هغه خبرې وکړې شکرې جان مسایل روښانه کړل چې دغه ستونزې شته دی ډاکټر پوهان صاحب هم وویلې دا خلک باید څه وکړي اوس مخکې زما همکار اشاره وکړه ویل په خلکو کې هم دا فرهنګ د معافیت زیات شوی دی اوس دغه ورور مخکې ټلیفون وکړه ویل چې ما خپل رشوت ورکړه دغسې خلک هم رشوت ورکوي بیا یو بل سره دعوې کوي په حق ناحق بیا رشوت ورکوي په دې کې سل په سلو کې ګناه ده چې باید اداري فساد له منځه یوسي د دې دپاره هېڅ یعنې اصلا دلیل نشته دی چې اداري فساد یعنې ولې دومره حاکم دی په دولتي ادارو کې مګر د خلکو و مکلفیت ستاسو په نظر سره چې خلک باید څه وکړي چې دغه ستونزه لري شي
اله کوزای صاحب دا خو د هر افغان مسولیت ده او د هر افغان فریضه ده چې له دې ناوړې رونه ځان وساتي او عوام بدبختانه چې ډېر له ستونزو سره مخ دي او هغه حتی چې د یوې ورځې کار یې هغه میاس چې هغه ماتلیږي د هغه کار او هغه نو دې ته مجبور شي چې یاره دغه میاس زه ماتلیږم یا د روپۍ په جای باندې زه زر تاوان کوم دغې نه دا ورته ښه ګڼي ښه ښکاري زه به خپله یو واقعه درته بیان کوم په علیاباد شفخانه کښې زما یو مریض درلوده دا مخکې هم دا قصه ما کړې ده نو ډاکترانو ته ورغلل مزما ته وایي سبایي چې په حالت حال دا چې له ما سره دوی کومک یا همکاري وکړي ما فلج مریض درلوده چې له ما سره همکاري وکړي ما ته یې وویلې چې ما ته قیما خو ډوډۍ او دا شی دا شی دا شی را وړه نو زه عصبي سومه چې رښتیانۍ خبرې ما ته مریض پروته چې د خدای دپاره خپل وطن مې ده چې ما سره همکاري نه شئ کولی نو سمه لار خو راته وښي نو ورته یې وویلې چې د دې شکایت مرجې کوم ځای ده ما ته یې وویلې وایي د شکایت مرجې دې بیا وروسته ګوره چې د تا مریض ته یوه ترخه ګولۍ ورکول کېږي که نه دا د یوه نو د ما اوس خبره دې ته راځې ده پوهان صاحب ته زه اول دا وایم ترمه دا ده چې اول دغه د منګه له دولسم نه وروسته چې دا پوهنتونو ته کوم کسان جلبېږي ورځي دېو دپاره دا استادان دوی څه توصیه ورته کوي چې د دوی د عالي تحصیلات سر د خپل جبو دپاره دي چې پیسې پیدا کول کوي دوی مطلب یې سړی والله رحم وهی شي غلا هم کوی شي قتل هم کوی شي په هره نوع یو جب ډکولی شي او که د دوی توصیه ورته دا اشاره ملته خدمت وي نو ملته خدمت دپاره خو ولاکه خو ما داسې یو کس پیدا کړی چې هغه وایي چې زه ملته خدمت کوم او ما دا خپل ځان د هغې دپاره وقف کړی ده او جناب رئیس صاحب جمهور که واقعا په ملک فساد رکول غواړي هغه یو وخت کښې دوی ویلي وو چې یاره ما له امریکایانو نه خواهش کړی وي چې دغه شخصي کمپنۍ لرې کوي او دوی ما ته وویلې چې یاره که دا مونږ لرې کړو نو مونږ په ملک باندې به د دا پرمختیايي کارونه بندېږي دغه ده او هغه ده ما د ملک دی او بادي دپاره هغه یو څه وخت سر ومنله اوس زه داسې کوم که واقعا د ادا غواړي او د کی دومره جوړیت وي خو دا خپل کابینه دي ټول منحل اعلان کی په افغانستان کې څه کډرونه ستاده څه شخصیتونه ستاده نوې کډرونه دي وټاکي او نوې دنیا ته دی روښانه کی چې د سره واک صلاحیت نه ضرور زه حاکم دي ملک نه يم او ملک نو
تشکر حلیفی صبیا تشکر محترمه شکر جان تاسو پختونه راځي و دا غورور مهرباني وکي ک
مننه زه به دا غورور ته وایم چې کوم اشخاص ماشین نه دي چې دغه په اندازه باندې تقوا او تعهد او پاکواله دی او کس تثبیت سي چې هغه ولسمشر کرزی رانیولی او نن سبا وغوړي چې خپل کابینه دغه ما ماشین پروسس باندې جوړ کی خو ټول افغانان باید په دې باندې پوه شي چې نور کچیر افغانستان غواړي جوړ سي او بهرنی مرستې ورسره یې نو اداري فساد سره مبارزه دا په اول کې راځي ځکه چې هیڅ مرسته افغانستان لپاره بغیر له شرط نه نه دی شوی او دین وروسته خو بیخي کیږي نه نو ځکه دا یو انتخاب نه بلکې دا یو ضرورت دی او هیله کوم چې ټول اول سر په دې باندې خلاص کړي چې دا ټول د افغانستان خلک ریته اول چغه وهي چې دغه ستونزې سره باید په جدي ډول باندې مبارزه وشي او په نهایت کې پس له لس کلونو نړیوال ټولنه بل اخره دې ته پام وکړل او احترام ورته کې خود د افغانستان هغه خلکو غوښتنې ته چې په رښتیا سره باید اداري فساد سره مبارزه وشي خو اجازه راکړئ د یو افغان په صفت باندې څو شیانو ته نور هم اشاره وکم مخکې زمونږ اورور چې د قیماق غوښتنه چا ورنه کړی و په شفاخانه کې د خپل د یو مولوی خامخه با نفوذ او با رسوخ سړی به په خپل کلی کې په خپل کور کې آیا دومره څومره خپل دوی به خلکو ته واز او نصیحت وکړي چې رشوت ګناه ده می اخلي پر رشوت کې یوازې دوه کسان نه بلکې عین د رشوت د ورکول او اخستلو په منځ کې چې کومه واسطه ده هغه هم عین مشابه ګناه اندازه قیاس کیږي لکه کوم یو څه اخلي او کوم یو څه ورکي یعنی دا دومره بده ګناه ده چې په دې کې هغه کس چې تا د واسطې په ډول باندې کار کوي چې معمولا واسطه د خشره لپاره هغه هم شریک ده نو څومره کچیرته دا ټول علما وایي چې اسلامي هیواد یو اسلام دی او څه دی نو راشي دا اسلام خو څه دی یوازې په خزو په سر باندې نه دی چې وایي وی ټکوي او یا اسلام خدا نه دی چې بس مولا شي او چوکۍ شي او رئیس جمهور شي اسلام خو دې لپاره دی چې ځان په هغه اصول او کرونو باندې سمبال کې چې هغه ټولنې لپاره خې هم تاسو لپاره خې او هم هغه ماحول لپاره خې نو دوی خپل څومره ویل دي ځکه چې کچیرته مخکې ما ورته اشاره وکړله کچیرته زمونږ ټولنه کچیرته زمونږ خلک په دې چې معلول او عمل دواړه یو دی اغه اسکر چې پیسې اخیستې 2000 افغانۍ د یو جعلی تذکری جوړولو لپاره هغه د دې ټولنې غړي دی اغه خپل متاثر دم دی فساد نه دی
بله بله
مګر اغه خپل هم پدم دغه فساد کې نغښتې دی برخې ده یا دغه مولوی صاحب چې ویل چې ډاکټر ورته شي غوښتې دی دغه ډاکټر هم دم دغه ټولنې غړي دی او خپل دغه ډاکټر هم په یو وخت کې قربانی دم دغه فساد دی نو ځکه ما ورته ویل چې دغه د فساد سره د مبارزې لپاره سربیره پر دې چې تعهد سیاسي ورته پکار دی سربیره پر دې چې خود قوانینو جوړول ورته پکار دی مجازات کول ورته پکار دی عملی قدمونه اخیستل پکار دی خو ټولو نمخ کې په ټولنه کې هر یو باید ځان خپل ماحول او نور ته هم دغه وخی چې کیدای شي بغیر له بد او رشوت او بد کارونو نه هم انسان په افغانستان کې ژوند وکړي
تشکر مخاغله خروج تاسو هم ستلی مشه مخکې مونږ اعلان وکړ لکه چې په کم ترافیکو کې چې د بند پاتې شوی خره خلاص که بحث مو ورېدلې خو مهرباني وکړئ او کني چې زه د لند لندې وایم مهرباني
مننه له کوزای صاحب زه خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو په واسطه ټول هغه څوک چې زمونږ کا کوي د میز مېلمنو ته د راتګ د ځان مسله غوړ سر کې وایم زما ذات کوم ډیر زیات مزرعه کوم دا پنځمه او جمعه ورځ چې دا زما د مستې ورځ ده په مفهوم چې نور ورځ کې د حکومت مامور ماته اجازه درو کې چیزه مصايبي او
حتی
غوړ زبا ارزیابي او ماته ویل درې نمبر دې کوم چې تمره کې کوي نو بنا نه بل ټلو تلویزیون کې مې او مصايبه او هغه باندې ځان څه دغه مې ډېر په ارزیابي ویل ظرفیت پورې مستقیم ارتباط نشي مو په موټر کې او بس یو اندازه اوریدم وګوري متاسفانه د کوزای سه فعلا نه موږ د ظرفیت نه یو درست تعریف نه لرو یعنی ظرفیت چیشته وای مثلا سر رقم اشخاص افراد باید اول خو بل خبر کم چې محمد خالی هم نووس روانی دی پدې چې استاد ناسته وادی صافی صاحب ناسته او شکریا جان ناسته مشران دی افغانستان په حساب افتخارات دی دوی په مخ خبرې کول ډیر جرأت غوړي غوښته سپتاس خو لري استه مونږ دلته دوست خدایسته خالی راوځول دی په هر حال مقصد دوی اجازه غوړم پس دغه نه غیږی منو راغلو په ظرفیت دلته هغه معیارونه چې د ظرفیت جوړولو په ارتباط یا د ظرفیت په اړه موجود دي هغه معیارونه د کمیسیون محترم اصلاحات اداري خدمات ملکی په واسطه د بین المللي معیارونو پر بنسټ جوړ شوی دي. بین المللي معیارونه په افغانستان کې فعلا متاسفانه چلند نه لري. په دې چلند نه لري چې زمونږ ډیر خلک اکثریت بې سواد دي. بل دوم مسله دا ده چې د دیش کال دلته جنگ او بحران ده. سالورم مسئله داده چه دریم سالورم مسئله چه ده حکومتونه چه دیه حکومتونه به روابط بر مرشد حاکم سوی دی یعنی ها حکومتونه دی چه مصلحتی حکومتونه دی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری خدمات ملکی چه دی ظرفیت مسئله مطرح کهی واقعا آقا بیا تکرار وام چه دی مینونلی میارون پر مرشد خبری کهی اما دلتا اسپیتال دی مثال بکوتاسی گورو دی ظرفیت عدم موجودت سبب دی فساد کهی اما ظرفیت کم چیشت ظرفیت وی وقتی او پست چه دی کمیسیون مستقل استاد اداری خدمات ملکی لخونه اعلان تزی حق مستقیم شه اول عمده شرطی داده و تحصیلات دومره دوم تجربه دی کاری ولری اوس استادان ناستی مثلا این پادتونی کابل نکو محصل فارقی گی حقا در تجربه کاری چیر تا پیدا که چی به راستیلتون قرار سی دغه یو عمده مشکل ده دا معیار نه نور ملکو که چې ده خلک پارت تایم کار کوي نیم ورځ محصل نیم ورځ نور درس کار کوي نور پنځم که حتی متعلم هم کار کوي تجربه کاری یا قضاوی نه پیدا کوي دلته متاسفانه هغه مثلا نسته نور ملکو که متاسفانه شاهد هستی چې دا مخام سی افغانستان که خلک ټول 3 میلیون اشخاص میدسي در حالی چې نور ملکو که سالری ساته خلک کار
کوي البته
وای چې خلک خوش ما ورس کار کوي یعنی گویا حالت خوب نسته دلته متاسفانه دغه مسله دی هغه چې میدسي په هر حال چې نتیجه دې کیږي چې کار اهل ته نسپارل کیږي یعنی هغه څوک چې د ظرفیت وړ خلک دي هغه ته کار نسپارل کیږي نتیجه دا کیږي چې فساد مایسترازي او فعلا تعریف د ظرفیت فعل په استخدام کې په موساد کې چې استخدامي کې داده شي او کس اول مسله داده چې باید یو رابطه په اساس معرفي سي دوم کمپیوټر او انګلیسي زبه ازدای بس اما غسلای زامل کمالات نه نور هیڅ ظرفیت ما کې در حال چې ظرفیت مسله نور موضوعاتي په دسي ادارات کې داسې خلک ستدي چې عادي مثلا دی مکتوب وارده او صادره باندې نه پیږي هغه څه کوي چې موږ کمپیوټر باندې پیږي انګلیسي باندې پیږي ټول مسایل باندې نو بنا دانشي کېدای شي ظرفیت نګسي فقط افغانستان کې یو مسله ډیر عمده ده چې روخانه داده دي د فساد مسله د فساد عوامل روخانه دي هر وخت چې د فساد عوامل منځه لاړ شي همیشه موږ وایو فساد عوامل روخانه دي تر مثال موږ تاسو وزبور جناب ګوزای سی یو کس مریض ډاکټر تزي ډاکټر ته وایي چې خېټه کې می درد د ډاکټر چې دی خوړل دي هغه ډاکټر تاسو چې پښتنونه کې دوانه تجربه اما دلته هیڅ ضرورت نه ده پښتنه ته عوامل مطلق روخانه دي به په شمار عوامل دي روخانه ده یو عمده عامل داده چې هغه څوک چې منیجران دی یاد کار پر راست کدی اقوی دی افغانستان اولیا منافع تا مومن ندی اکثریت کوشش که خپل شخصی منافع ارزخ داری به تناسب دی افغانستان اولیا منافع دوم کار هیست کل اهل تسبال سوی نده منگا بداس هم ناوز گورو سای منصب دی انجینر پا بس که کار کهی انجینر دی داکتر پا بس که کار کهی داکتر یا ملکی سلی پا بس که کار کهی دا مسئله دا دوم به روابط و بانده همیش هشخاص افراد تینیگی بل باسپورس ساته ما پا موتر که وابره ده جناب بارگزای سب خبری که ولی ساته دی باسپورس بیخی صفر ده هیچ پختنه
نسته
در صورتی چی پختنه نگی او بلا نقطه هم ده داده چه یو نامره روابط یو نامره روابط فی ما بین دی لارد با ما میدونو او چی دود با ما میدونو سته یعنی دقیقا نامره روابط خلاف دی نور منجمنت اداره ده منجمنت اداره روابط سلسله مراتب به حساب افقی و عمودی روابط یا ذکر کلید دلتی او پت نامره روابط دیده هم خود به خود دست فساد
بله بله خروج رسیم انشالله پدی مسئله پروانه پدوم برخه که بعد چاری او ده پدی ارتباط خبری که و مقصد وحشت ده بقیه ده پاره بقیه خبری اون که خود
ده آزادی پس اپو که ده خبرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر پینزو بجو پوره پا مستقیم دور خبره شوه با وسی تاسه تکرار او رای
سلام علیکم
و علیکم السلام
زما سلامون تاسه استاسه وریدون که ملمانون تتقدیم دی
و علیکم السلام
از حسن نحمانی خبر کوم از کابل یو خصوصی پانتون که تدریس کوم
میروانی سر
در استاسه ده موضوع پر ارتباط زفقت هم دوم را عرض که و غالم
مهرباني.
حکومت یا یو دولت دو دشمن لري. یو دشمن هغه دشمن دی چې هغه مصالح دشمنی او ډزې کوي او د دې ډزو په نتیجه کې دا حکومت راپرځوي او د منځې وړي. دویم دشمن زما په نظر هغه داخلي دشمن دی چې هغه داخلي دشمن کې دغه اداري فساد یو عمده رول لري زما په نظر.
بله،
یعنی په دې معنا چې دولت یا حکومت باید د ملت او د خپل ولس سره نږدې رابطه ولري او اداري فساد یوې ورځې نه بلې ته د دولت او د خلکو ترمنځ فاصله زیاتوي، نو بنا ورو ورو د ولس او ملت په دشمن باندې بدلېږي. نو زما په نظر اداري فساد
صادقانه ډول وطن ته خدمت وکړي. یوازې یعنی د پیسو ګټل باید دوی هدف نه وي، بلکې دا وطن په دوی حق لري. دلته باید صادقانه کار وکړي، د لیاقت په اساس باید یو چوکۍ ونیسي. داسې کله دا مسایل مطرح کوي صاحب کنه یوازې هغه تدریس باندې اکتفا کوي؟
هلته د شاګرد تعلیم په څنګ کې هغه تربیه ملي چې افغانستان چون اسلامي هیواد دی، ملي او اسلامي روحیه باندې باید دلته موږ شاګردان وروزو. همیشه موږ همدا کار کړی دی، خو متاسفانه چې په دې وروستیو لسو یوولسو کلونو کې زموږ ټولنه دومره فاسده شوه چې دغه اداري فساد اوس متاسفانه په یو کلچر بدل شوی.
تشکر استاد محترم، تلفن دیم قطع شد. دیر امانه نصیب یو بل تلفن رو ازادی رادیو.
سلام به شما آقای الکوزی و همکارتان آقای سرور، میهمانان محترم.
تشکر و علیکم سلام، بفرمایید.
لطف کردید ما در رابطه با این موضوع فساد اداری را ببینیم. طوری که شما پیشتر در تبصره گفتین در اکثر کشورها موجود است، ولی متاسفانه در افغانستان در جایگاه یک قانون موجود است که عبارت از قانون انسانی یا قانون جنایی شان است، و در افغانستان دو قانون است، یکی قانون خدایی که عبارت از قرآن عظیم شان است، دیگر موضوع قانون به حساب جزایی یا انسانی یا حکومتداری. بنابراین ما در اینجا میبینیم کسی که رشوت میگیره او خود ظالم است، و کسی که اختلاس میکنه اختلاس عبارت از موضوع پول بیت المال است، چی در قرارداد است چی در هر جای دیگه است. ماده دوم قانون اساسی افغانستان در ارتباط به دین اسلام تکیه کرده و اسلام را دین رسمی افغانستان میدانه. بنابراین طوری که دیده میشه هم در قانون انسانی و هم در قانون قرآنی یا خدایی هم در اینجا عملی صورت نمیگیره. پس معلوم میشه که در اینجا دستهای وجود داره. با عقیده ما در اینجا خود چون خارجی هم دستشان در افغانستان غرق در امور اختلاس و در امور رشوت و رشوت دهی، بنابراین استراتژی پاکستان و افغانستان هم در این زمینه دخیل شده میتونه. چرا که ما در دو قوی بسیار قوی که عبارت از یکیش جرم خدایی است که هم در آخرت است و هم در دنیا، و دیگرش که هم جرم دنیایی داره، اینا ما استفاده کرده تا بال نتانستیم. معلوم است که استراتژی امریکا در قبال افغانستان در موجودیتی که فعلا مخالفین دبر علی حکومت افغانستان، اینا خودشان اونا را تقویه میکنن، خودشان اونا را رشد میده، خودشان اونا را سخنگو میشن. شواهدش دایی در دست داریم که تقریبا $10 میلیون اینا تخصیص میتن مثلا برای دبی به خاطر موجودیت گروه سیاسی تبدیل کردن طالبان. من این سوال از نظر محترم آقای صافی صاحب میخواهیم که آیا در این موضوع امی موجودیت طالب که در آینده زیر عدالت اسلامی یا باز بین بردن فساد در افغانستان یک وسیله یک بهانه برشان نخواهد شد؟ این امید نظرشان.
تشکر. محترم بارکزی، تاسو وخت کم دی، فکر کوم منتدا سی ول شو هله د وخت ولري خود خبرونه په دوه برخه کې پاتشي. په هر صورت تاسو د باسون اورد له استاد صافی په وانسه به بیرسته خبرې وکي. مهرباني وکي د څو دقیقې پاتې دي که تاسو زنه مهم مسایل ته اشاره وکي چې څه باید وشي. دولت باید څه وکړي؟
مننه.
مبخشن بارکزی صاحب، امین موضوع فساد اداری و بالا بردن ظرفیت ها بیشتر بعد از اون مطرح شد که در کنفرانس توکیو تقریبا $15 میلیارد تصویب شد که به افغانستان کمک میشه بعد از خروج قوای بین‌المللی از کشور در سال 2014، و رئیس جمهور افغانستان مشخصا مطرح ساخت، یک گفت که یک راه حل فساد اداری شاید این باشه که معاش افغانی که در داخل تربیت شده و آموزش دیده و تقریبا در کفایت و درایت افغان است که از خارج آمده و کار میکنه یکسان باشه. این را یک راه حل پیشنهاد کرد. به نظر شما آیا چنین یک تعامل میتونه که راه حل باشه برای ریشه کن ساختن فساد اداری؟
تشکر. عدالت در معاش و پرداخت معاش به اساس ضرورت و ایجاد مسئولیت کاری در اداره مخصوصا بر کارمندان دولت ای در رأس پالیسی هر دولتی باید قرار داشته باشه. و بیشتر ما دوست دارم بگیم که چی باید صورت بگیره. در قدم اول سیستم اداری افغانستان نباید از به شیوه که اکنون به اصطلاح داره کار خود پیش میبره دیگر ادامه بده. هرگاه سیستم اداری افغانستان سیستم جوابگو باشه نه افراد، ما فکر میکنم اونو حالت است که ادارات افغانستان ادارات ماندگار میباشه. با کمال تاسف حال میبینیم اگر رئیس اداره در رأس تغییر میکنه، پالیسی از او اداره هم تغییر و تبدیل میشه و این خودش میفهمین شما که هرگاه این برنامه ها سلیقوی میباشه و یک وزیر و یک رئیس می با یک طرح و یک برنامه و او میره نیم کلم میمانه، باز رئیس سه به دیگه و وزیر سه به دیگه می و کل میزه به اصطلاح سر پاک میکنه و دوباره شروع میکنه. این همین نتیجه رو میگیره که اکثر ادارات افغانستان امروز نفهمیدن پالیسی ساز هستن، امروز نفهمیدن جز قوه اجرایی هستن و یا کی هستن. و در این حال ما طرفدار و مخالف از این نیستم که ادارات افغانستان با تکنولوژی معاصر ساخته شود، اما اجازه بدین که بگم که کل ظرفیت سازی هم کامپیوتر نیست. ظرفیت شما نمیتونین با ایجاد کنفرانس و ورکشاپ و سیمینار بسازین، بلکه برخلاف ظرفیت توسط کادرها ساخته میشه. و بدبختانه من امروز اطلاع گرفتم که وزارت تحصیلات عالی 55 کادر علمی پوانتون کابل با یک دست لباس سفید و تحسین نامه راهی خانه هایشان کرد که شما برین و با تقاعد سوق داد. در دیگر کشورهایتون نیست وقتی که کارهای علمی و کادری و استراتژیک است، افراد سیاسی و جامعه و کشور رویش بس نمی کنه، چون کار تکنیکی از کارشان نیست. اینا میمانن به اونایی که باید در سطح پالیسی و منیجمنت کار کنن و بعدن همه اونا چون منافع کشور را در نظر میگیره. اما بدبختانه در افغانستان روال به دیگر شکل است. ایجاد مسئولیت کاری حتمی است، باید کارمندان دولت، متقاعدین و هر فردی از افغانستان نوعی از مسئولیت داشته باشه. اما این مسئولیت چگونه به وجود میاد؟ این مسئولیت وقتی به وجود میاد که فساد از بین بره، این مسئولیت وقتی به وجود میاد که ظرفیت بلند بره، این مسئولیت وقتی به وجود میاد که تعهد سیاسی نسبت به وجود داشته باشه، این مسئولیت وقتی به وجود میاد که ادارات افغانستان و دولت افغانستان در کل حداقل رعایت احترام کارگر و کارمند خود داشته باشد که با کمال تاسف فعلا نیست. در عین حال آنچه که بسیار ضرورت است برای دولت افغانستان ایجاد پالیسی هست مطابق به ظرفیت. افراد کرایی که اینا کرا کردن در جریان چند سال و به واسطه از اونا اسناد مهم انکشافی را بر افغانستان ترتیب دادن، در 10 سال گذشته ما نتانستیم رو تطبیق کنیم. چرا؟ به دلیل از اینکه کسی که نویسنده متن بود از چگونگی ظرفیت از بروکراسی داخلی افغانستان و سیستم اداری افغانستان هیچ معلومات نداشت. او فقط یک سند خوب ارائه کرد. هرگاه کنفرانس توکیو هم پیشنهاد و تقاضای کمک بر اساس متن تهیه شده افراد کرایی باشه، باز هم مردم افغانستان نمیتونه با عنوان مستهلک، با عنوان افرادی که باید در راستای بازسازی ازشان کار گرفته شود کار بگیره.
خبرونه دلمړی برخی وقت مخ ختمیدو ده، البته خبرونه